نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجو شي. تاسو آزادي راډیو ته غواکې است مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو. خبرونه د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د آزادۍ د طلبې له لارې 8 میلیونه ډالر لیلاموي. په اختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په یوه خبر کې وویل چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په اصل کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د نوې ادارې له واکمنېدو وروسته په تېرو څو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرني اثر پر وړاندې راولوېده. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي یو شمېر آلې او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښتې سوځولې دي. د وزارت نن په بیان کې دا خبره ورکړې ده. په بیان کې راغلي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وزارت د شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکونکو د موسیقي غنې آلې او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښتې چې له دې سبزولو سلیس خطر لاسه شي وو سوځېدل دي. د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته دا سوم ځل دی چې طالبان د موسیقي آلې سوځوي او ویجاړوي. خو لومړی ځل دی چې د ښځو د ویښتو د سوځولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه یو تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جهادي مدرسو د منفي او خطرناک اغیز په اړه خبرداری ورکړل شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز چې طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې با کیفیت زده کړو ته د ښځو د لاسرسي تر عنوان لاندې څېړنه خبر کړې ده. وایي چې طالبانو د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړې او ځینې مهم مسایلې ترې ایستلې دي. په څېړنه کې دا شو چې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمېر تر رسمي اعلان شویو شمېرو څخه څو ځله زیات دی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې په ټول هېواد کې اوس مهال د څه باندې 1000 مدرسې فعال دي. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز په دې وروستیو کې د پرزیدل جمهوري نظام د لوی څارنوالۍ فرید احمدي د طالبانو لخوا د منحل شوي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د پوهنې مشر سیما سمر او د دې کمیسیون د کمشنر موسی محمدي لخوا جوړ شوی. په ټول بنگلاديش کې اورګاډي نن اورسلغه ودرېدل چې د اورګاډو د شبکې کارکونکو اعتصاب پیل کړ. د اعلان لزګونه زره مسافر اغیزمن کړی دي. د اورګاډو کارکونکو غوړي چې د تقاعد په تنخواګانو کې نورو امتیازاتو کې زیاتواله راشي. د بنگلاديش د اورګاډو د کارکونکو د اتحادیې مشر سید رحمان وایي چې اعتصاب اورسلغه پیل شو چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو محمد یونس په مشرۍ د موقت حکومت سره په دې اړه خبرو نتیجه ورنکړه. ښاغلی رحمان زیاته کړه چې د دوی اعتصاب به تر هغه وخت پوري روان چې خغلی د دوی غوښتنی ومنل شي. د یو سلابیه ملینه وګړو لرونکي بنگلاديش د اورګاډي دولتي شبکه په کال کې شاوخوا 15 ملینه مسافر لیږدوي. ورسره خبرم دا چې د سعودي عربستان د فوټبال ال هلال کلب د فوټبال نامتو ستوري نیمار سره د دوه اړخیزې موافقې په اساس د نوموړي د تړون د ختمولو خبر ورکوي. دوه خواوو د دې موافقې جزئیات نه دی ورکړي. برازیلي نیمار چې مخکې لدی د بارسلونا او د پاریس سنت جرمن کلبونو لپاره لوبېدلی د ال هلال کلب لپاره یوازې ولوبې کړې دي. یو ګولې وهلې او دوه ګولونه یې پاس کړې دي. ال هلال پر خپل ټلنیزي پاڼو په بیان کې ل نیمار څخه په نوموړي کلب کې د بدو په خطر امانه نه کړی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د نړیوال جنایي محکمې حکم ته د طالبانو خبرګون
څوک وزرر نشو رسول کی غرب په مقابل کې ودرېږي کې شرق په مقابل کې ودرېږي.
مان ته د شاتو فارمونو انتقال خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خانزاده وایي چې دوی د لویدیز او ختیز لاختارونو نه متاثر کیږي. د تا د منسوبي وینا بیلابیل برخې چې یو شمیر کورنوي رسنۍ خبرې کړي وړاندې پکې ویل شوي که طالبان د نړۍ د ودونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان ورته ونه رسیږي. دا څرګندونې ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پریکړې او ځینو نورو نړیوال فشارونو په غبرګون کې شوي او کورنوي رسنیو نیټه پرون دوشنبه ښودلې ده. نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله خانزاده او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو ملاتړ کړی دی. خو د طالبانو حکومت دوه ګونه چلند او سیاسي پریکړه وبلله. جزئیات په راپور کې
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د نړیوالې جزایی محکمې آی سی سی له غوښتنې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملا هیبت الله ویلي چې دوی د لویدیځ او ختیځ له اختارونو نه متاثره کیږي. ملا هیبت الله ته په یوې منصوبې وینا کې چې ځینې برخې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو خبرې کړي، ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې په غبرګون کې له طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي. دغه وینا کې وړاندې له خلکو هم غوښتل شوي چې د دوی تر څنګ ودرېږي.
څوک به ضرر نه سي ورسولی که غرب په مقابل کې ودرېږي که شرق په مقابل کې ودرېږي، ضرر نه سي ورسولی. دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا غربیان دي که شرقیان دي که نه؟ اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو مو عقیده نشته، پر دغو باندې مو عقیده ده، موږ به د دې څه متاثره کیږو؟
د کورنیو رسنیو د خپرو شویو معلوماتو له مخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه دوګونی چلند بللې او ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی. یادونې ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري 28مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تېرو څو لسیزو کې د افغانانو جهاد د ده خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، له بده مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغه مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیا وایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي، دا معنا ده چې دغې ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتان
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډارېږو یا له محکمه کېدو نه ډارېږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوئ، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي.
که څومره طالبان حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقص انکار کړی او ادعای کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعاوې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخندزاده وایي دوی د لویدیځ او ختیځ له اختارونو نه متاثره کیږي. د ته د منصوبې وینا بېلابېلې برخې چې یو شمېر کورنۍ رسنۍ خپرې کړې وړاندې کړې چې که طالبان د نړۍ د هیوادونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان ورته ونه رسیږي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشانو کې ښاغلی صلاح الدین سعیدي وصل شوی دی. سلامونه سعیدي صاحب، وخت په خیر. کړته وي چې د طالبانو مشر ویلي دي چې د لویدیځ او ختیځ هیوادونو له اختارونو نه متاثره کیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
بلې، زما آواز درځي؟
بلې، مهرباني.
زما آواز شته؟
مهرباني مهرباني. سید
بسم الله الرحمن الرحیم. د طالبانو د مشر یا د دفکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي، اما په افغان ملت او په میلیونهاو انسانانو چې په بحرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. که په جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب په مشرانو تاثیر نه کوي، دوی به رښتیا وایي. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزي باز د نړیوالې ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی، دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم غوښتنې دي چې په تعصب سره د طالبانو مطلق الانان دیکتاتور حاکمیت دی ته معقول درست او انساني جواب نه وای، د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دي او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنگ بدیږي. دا د بنیاد د خبره. شکر.
د نړۍ د ودونو د غوښتنو په اساس تعاملات څه ډول باید وشي؟
موجوده حاکمیت نړیواله ټولنه په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري د افغانستان سره خپل مرستې ودروي، او دا مرسته نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرسته باید نور هم زیات شي. موږ د نړیواله ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي، مرسته باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامی په دغه دوومه برخه ده کېده چې د دې تعامل تعریف نشته ده، او دا مرسته د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلکینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي، دا د نړۍ نه ناکامی ده.
بله بله. وروستوي کې نړۍ سره څومره د مقاومت توانایي شته ده؟
د نړۍ سره وخی
د مقاومت څومره توانایي لري؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه دی پکار، نړۍ سره تعامل پکار دی. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه ارائه کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغې د عملي برطرفولو دپاره نه تنها د نړیوالې ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداری په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تعصب سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغو اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د پاره خدمت، د ملت د پاره خدمت، د بهرنۍ د تاثیر د کمولو نظامی حضور د پاره خدمت، په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بله.
او د دې په مورد کې تفاصیل لرم. شکر.
ډیره زیاته مننه ژوند سي سيدي صاحب، خو وخت لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
کندهار کې یو ځوان یو شمیر رستنی شوی کډوال ته د کار زمینه برابر کړې ده. د دې کارخونې مسؤل وایي لس تنه رستنی شوي کډوال ورسره د واسکټ جوړولو په برخه کې کار کوي چې لاندې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. رستنی شوي کډوال هم د کار په موندلو خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې نورو افغان کډوالو ته دې هم د کار زمینه برابر کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیاطی په دې مرکز کې ټول بخت کسان له پاکستان څخه تازه راستنه شوي کډوال دي.
چې څونه په کندهار کې جوړیږي، اوس دا کوټه او چمن او دغه لاته دې ټول دا کوشش کوي چې زموږ څخه صدري کرسي او جاکټ.
د زړګي سرشال په نوم د واسکټ جوړولو د دغه کارخونې مسؤل وایي لس تنه راستنه شوو افغان کډوالو ته چې د واسکټ جوړولو په برخه کې مسلکي و په یوه کارخونه کې د کار زمینه برابر کړي او هر ورځ پکښې 50 بیلابیل ډوله واسکټونه جوړیږي. نوموړی له نورو پانګوالو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې راستانه سوو افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه په وینا یې کډوال له بیلابیلو مسلکونو سره راغلي او په کار ده چې ګټه ترې واخیستل شي.
انګیزه هم د دې څخه راپیدا شوله چې د پاکستان هیواد څخه مهاجر روان دي او دلته د مهاجرینو څخه باید موږ څه ډول د وطن دپاره کار واخلو او څه ډول دغه غریبه طبقه چې بیکار پر کورو باندې ناسته دلته په کار باندې اخته سي. نو په دې کې مې دغه یو هدف واخیستی چې په دې کې د جانکټانو او کوټو استادان ډېر راغلي دي. ځینې داسې کسان مو دلته اخته کړل چې هغه خپل هغه روزمره ژوند یې ډېر ښه چلېدی، ښه ژوند یې برابر و. نو موږ کوشش کوو چې جانکر تولید کو او بلاخره زموږ جانکر تقریبا تر ولایتو پورې څوک غواړي په ښار کې څوک غواړي خو دا جانکټان اوس تر پاکستان هیواد پورې ځي.
په دغه کوچنۍ کارخونه کې په کار بوخت راستانه سوي کډوال هم خوښ دي چې د کار زمینه ورته برابره سوي، خو د طالبانو له حکومت غواړي چې نورو راستانه سوو کډوالو ته هم کاري فرصتونه برابر کړي. د صدیق الله او خیر محمد په نومونو دوه راستانه سوي کډوال وایي په پاکستان کې اوسېدلي زیات شمېر افغانان د بیلابیلو کسبونو مسلکي دي او په کار ده چې حکومت او سوداګر کار ځینې واخلي.
ما تقریبا پاکستان کې 20 کاله وخت تیر کړی وي. هلته مو مکتب وویل بری مو کارونه وکړل، کسم وزده کوي تقریبا جاکټانو په کارخانه کې مو کار کوی. شکر دی اوس هم دلته په کار اخته یو، یعنی جاکټان په کارخانه کې اخته یو. خو داسې خلک شته چې ډېر له ستونزو سره مخامخ دي، کسمونه لري اما د کار زمینه نه ورته برابرېږي. زه غواړم چې هر مسلمان ته یو کار زمینه ور برابره سي، وایي چې خپل په وطن کې کار وکړي.
موږ در مخه په کراچی کې دا کار کوي د جانکټانو، نو اوس نه خوشاله کنده ته موږ راغلي دا کار موږ کوو، د جانکټانو کار موږ کوو، د صدرۍ کار موږ کوو. موږ غواړو چې دا کار نور هم مخته لاړ شي. په کندهار کې هر رقم ډیزاین چې موږ جوړو.
په عین وخت کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ خونې مسؤل سید سرور امانی وایي په کندهار کې کورني تولیدات مخ پر ودې روان دي، خو حکومت باید سوداګرو ته د ځمکو او برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي.
که چیرې موږ غواړو چې دوی ته په ښه توګه او ډېر ژر د کار زمینې مساعدې کړو او دوی ډېره څخه بېکاره پاتې نه سي، لازمه ده دولت ته چې په صنعتي پارکونو کې کم سهولتونه چې صنعتکاران غواړي هغه ورته ډیر سي، تر څو د دغې د جذب توان دی پیدا کړي. هغه فرصتونه یو د مځکې توزیع ده چې باید په صنعتي پارکو کې ترسره سي، او بل غټ عمده ستونزه دا ده چې برق کمښت دی.
له پاکستان او ایران څخه تیر او روان کال زرګونه کورنۍ په جبري ډول راایستل سوي چې اوس مهال دلته د کاري فرصتونو د نشت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د مشران جرګې هغه لجمنه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په باور په دې باد کې د بیان ازادۍ محدودوي. تنوی قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د سرغړونو په صورت کې په درنو جرایمو او حبس محکومېدای شي. اپوزیسیون او د خبر اعلانو د ملتړ بنسټونو له دې قانون سره کلک مخالفت کړی دی. په دړه تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمنه لایحه چې ولسی جرګې د پنجشنبه په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یوه ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لری کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندېدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر 3 کلونو پورې حبس او د څه باندې $1,000 معادل تر 2 میلیون روپیو پورې جریمه ده. د ولسمشر اسف علي زرداری لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند لمخې لري شي او تمه ده چې ښاغلی زرداری به دا قانون سمدستي توشي کړي. د دې قانون د تصویبېدو په غبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان مقننه ځواک دا نوی قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننۍ غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرحې پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ او ویل چې دا لایحه په ډېره بیړه او له ښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شوه. د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندویان ذوالفقار بخاری وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاری په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلې کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي، خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
شاه محمد هلمند ته د شاتو فارمونه انتقال کړي. هلمند ولایت چې د افغانستان په جنوبی برخه کې واقع لري، د طبي منابعو او زراعت لپاره یو غنی سیمه بلل کیږي. په دې ولایت کې شاه محمد چې له 16 ورځې د شاتو د مچیو فارمونه لري، اوس خپل فارمونه هلمند ته انتقال کړي. هغه باور لري چې هلمند د شاتو د مچیو د تولید لپاره غوره او مناسب شرایط لري. که څه د کرنې او مالدارۍ چارواکي د دې نوې پرمختګ ملاتړ کوي، خو د بازار موندنې ستونزې لا هم د شاتو د تولید پراختیا ته خنډ وګرځېدلې. نور حال په دغه راپور کې
شاه محمد چې له دیرشو کلونو راهیسې د مچیو فارمونه لري، اوس یې له میدان وردګو ولایت څخه خپل فارمونه هلمند ولایت ته انتقال کړي. هغه وایي چې هلمند د شاتو د مچیو لپاره مناسبه هوا او ګلان لري، او په دې سیمه کې د کوکنارو د کرکیلې د بندېدو وروسته د مچیو د تولید لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. شاه محمود په دې باور دی چې هلمند د شاتو د مچیو لپاره یو ښه ځای دی، او د افغانستان جنوبي ولایتونه اوس د دې سکتور لپاره ګټور ثابت شوي.
مچۍ نه هلمند پرورې دي، نو دلی ته ماشاءالله ښه وو، حاصلات یې ښه وو، ښه خوندور وو. دا خلک لږ ورسره ناشنا دي، د هغه سوي چې موږ ریحانو ته توان خو د توان نه رسوي، بلکې ګټه ورته رسوي. هلمند چې دی بیا ډېر کامیاب دی، په ژمي هم ښه دی. د ژمي موږ به نور کله پاکستان ته تلو، خو د پاکستان د پنجاب بدل موږ ته هغه پیدا شو. کندار نور کله هلته تریا کړل کې درست اوس خلک ریحان کړي، نو خلکو د پاره هم ګټه ده، د موږ د پاره هم ګټه ده.
په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري چې هر کال د شاتو تولید زیاتوي. خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو بازار نشته چې د دې محصولاتو ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشتوالی د شاتو د مچیو د تولید یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي. په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري، خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو لپاره بازار نشته چې د دې محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشتوالی د شاتو د مچیو لپاره یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي.
فکر کوم چې دوی د نورو ولایتونو په دغه دلته ډېر ښه ګلان د حاصلات سره، لکه د ریحانو د اول سر د پسرلي د انارو ګل دی، دغسې نور د ماشو ګلان هم سه. په نورو ولایتونو کې یوازې یو دوی د میدان ښار د غرنۍ منطقې د شنشو بوی دوی درلودې. سږ کال دوی دلته تقریبا په 80 کروټه باندې تقریبا یو خروار یو خروار شل منه اصل دوی ټول کړل.
د هلمند کې حاصلات تر ډېر وخت پورې، او د حاصلات په خپل ګل تر ډېر وخت پورې، او د شات مچی د خپل حاصل اصل چې ځینې راټولوي هغه هم د ګل څخه راټولوي. او دلته بیا آب و هوا یعنی یخ ډېر نسته، هوا نورمال حالات کې ده، نو په دې خاطر هم شات مچی دوه ځلې او درې ځلې او څلور ځلې ده شاتکشی د اصلو د کارتنونو څخه کیږي.
د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست مسؤلین وایي د بازار موندنې لپاره هڅې روانې ساتلې دي. کاري شفیع الله مومین د دغه ریاست د همغږۍ مدیر دی.
په هلمند ولایت کې زیات او کم 160 پرمونه موجود دي، لوی او کوچنی چې د څخه خلک عایدات ترلاسه کوي، چې د دې کلنی عاید چې د 10 اصل کېږي. ستا د پښتنې په جواب سره به درته وایم چې د دې لپاره کرنې ریاست همدارنګه همکارو مؤسساتو نمایشګاوې جوړ کړې وې تر څو پورې چې د دوی اصل په فروش ورسېږي. خو لیکن دغه یو نمایشګاه جوړول یا دوی نمایشګاوې جوړول یا د ولایت په سطح 15 نمایشګاه جوړ دا بسنه نه کوي.
هلمند کې د شاتو د مچیو د تولید لپاره یو پراخ امکانات لري، که څه هم دا ولایت د طبیعي شرایطو له مخې د شاتو تولید ته ښه مساعد دی، خو د بازار نشتوالی د دې سکتور پر پرمختګ منفي اغېزې کوي. د کرنې ریاست فارم لرونکي او د شاتو تولید کوونکي ټول په دې اتفاق کوي چې که بازار ته د لاسرسي ستونزه حل سي، نو هلمند کولای سي چې د شاتو د تولید په برخه کې په سیمه کې یو ستر مرکز سي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د پکتیا په زرمته روحاني بابا ولسوالیو کې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د خوانیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته لاس کاریزونه په اساسي ډول ورغول شول. صحیح طلب چارواکي وایي له یادو کاریزونو 5003 کورنۍ د څښاک اوبو ګټه اخلي، او همدارنګه 2130 جریبه کرنیزه ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. بل خو ځایي خلکو د یادو کاریزونو پر پاک کاری او اساسي رغونې خوښي څرګنده کړه، او د پاتې چینو بیالو او کاریزونو د رغونو غوښتنه یې وکړه. افغانستان کې د اوبو پخوانی کاریزونه د دې ځای د کلتوري میراثونو برخه هم ګڼل کېږي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې چې د لسو کاریزونو د پاکارۍ او اساسي رغونې کارونه 2 میاشتې وړاندې پیل شوي ول، ودانیز کارونه یې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیستو په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهادالله هدایت په خپلو خبرو کې ویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاري او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه وه.
نو په مجموع کې مونږ لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځکلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو او د چرۍ د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جانخیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لګ دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل وو.
د مسؤلینو په وینا په رغول شویو کاریزونو چې $30,000 لګښت شوی، له اوبو څخه 5290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي، او 2130 جریبه کرنیزه ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشاد راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوج خموگا دی فصل دی فارا هم دانسی دی چکاکو برخه که پو نورو دی جون پزر رتون که تری گرد اخلو کلشی دا کاریزو ورغ ونس، نو واکین چی و بیون سر اضافه شویسی و که ترکیل دی فارا زمکر دی دینا لان دی و بل کم پروژه چی دا پو مخ دول که دا و دی که دی کلی خلگو آقا ورزانه مزدوری شدی پو که کولا پلی ارتیابی پو بندی پورا کلی.
د زرما د شلګر دوسیدونکو محمد نبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډېرې چینې او ویالې شته چې له اوبو یې ګټه نه اخیستل کېږي.
موږ دلته نور هم دغسې کاریزونه لرو، هغه دغسې پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، داسې په شاړه کې دي، هغه ځای ته نه رسېږي، او بیالیم دي، بیالیم پورته خرابې دي، موږ چینې لرو، د کولاب لرو، پوهېږې د کولاب چینو ته موږ ډېر ضرورت لري، موږ له خطای او پخته کاري وشي.
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی سیمې ته په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یاد سیمې اوسیدونکو فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظورې کړي، تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګر ګردیز او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته